د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو نن د سه شنبه یا د نهه ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 23 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. ستاسو قربانۍ یو زمونږه شهید
او زه نصر کاکړ
تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو، او لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په پاکستان او افغانستان کې د پولیو پر ضد واکسین ورکولو روان عمل په وخت لسیمې څخه راغلي رپورټونه وایي چې په دواړو هیوادونو کې د پښتنو په سیمه کې نږدې 15 نور ماشومان د پولیو وایرس وهلي دي. او پاکستاني پولیس وایي په پېښور کې پرون د پولیو په ضد د دروغو پروپاګنډې خورولو په تور یې ځینې کسان نیولي هم دي.
بلې لوري ته، په ایران کې د وزیر اعظم عمران خان په وروستیو سرګندونو سختې نیوکې شوې دي. د نوموړي سیاسي مخالفینو له هغه غوښتلي چې قومي اسمبلۍ ته دې د خپلو خبرو وضاحت ورکړي.
او داعش ترهګرې ډلې په سریلانکا کې د وروستیو خونړیو چاودنو پړه پر خپله غاړه اخیستې. د سریلانکا چارواکي وایي دا بریدونه په نیوزیلینډ کې پر جماعتونو باندې د حملو په غچ کې ترسره شوي.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا او یو شمیر نور مهم راپورونه، موضوعات او نورې څېړنې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
وایس اف امریکا جو دا قدر منوریدونکو خبرونه ته بیا هم شرغلاسته او پیل کو د خیبر پښتونخوا څخه چیرې چې په جنوبی زلبنو کې د پولیو ټیم ساتونکو پولیس افسر د نامعلومه وسلوالو په دزو کې وجل سوې ده. په داسې حال چې په هغه سیمه کې د پولیو پر ضد کمپاین روان دی، او بلې خوا ته په بنو او وزیرستان کې دوه د پولیو نوي کیسونه رامنځته شوي دي. په پاکستان کې سرش کال د پولیو اته کیسونه رامنځته شوي دي، او اخوا په افغانستان کې د روغتیا چارواکي وایي چې په هلمند او اورزګان ولایتونو کې هم د پولیو درې کیسونه را مخته شوی دي. تفصیل اوروز مجله خبريال حمید الله څخه.
د پېښور د ګلبېلې په یونین کونسل کې د پولیو د مخنیوي د پروګرام مشر شبیر خان سره د خپلې عملې په صحی مرکز کې ناس خو دی، خو وایي د امنیتي اندېښنو له وجې د پولیو څاڅکو ورکولو دپاره نشي وتې. دې بیجو ته نن ډېر صحی کارکوونکي نه دي راغلي، او دا په دې چې په دې سیمه کې د پېښور د اطرافو په شان د ګل په ورځ اعلانونه شوي چې د پولیو کارکوونکي ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو دپاره مه پرېږدي.
زه خدا خپل ځانې راغلی، ما سره خپل سټاف هم دی، د یونیسف او د ډبلیو ایچ او سټاف هم، مونږ چې کوم مانیټرز دي، خو ورکرز چې کوم دي د فرنټ لاین والا نو هغه ریفیوز کوي چې مونږ نه ځو فیلډ ته. بلکې پرون چې چونکې دا دغه شوی دی، دا اطلاعګانې په دې لوډ سپیکر شوی دي، نو دا ویلي چې را پولیو ورکرز مه پرېږدي خپل لا دغه ته پته نه کېږي دا چا کړی دی، لا دې بیهایند څوک دي دا مونږ ته پته نشته.
دا سی افواګانې او د ماشومان په والدینو کې ویره خوراونکي کې حکومت یو کس نیولې، او د پېښور د پولیسو مشر قاضي جمیل وایي دوی پلټون کوي چې پرون د ګل پورس په خلکو کې دا ویره د څه مقصد د پاره چا خبره کړه.
میری ریفیوزلز کی باتیں بھی آ رہی ہیں، پرسسٹنٹ کنٹینیوس ریفیوزلز تھے، اور اس کے ساتھ کچھ اور ایشوز بھی لنک تھے جو ہمارے ایشوز ہیں، کبھی لوڈ شیڈنگ، کبھی ریفیوزل، کبھی کیا کبھی کیا، ہم سارے کو دیکھ رہے ہیں ہولسٹکلی.
د ګل پورس د پېښور اسپیټالونو ته په زرګونو خلکو خپل ماشومان د پولیو د څاڅکو سکولو نه پسته راوستل. دا ټول ماشومان صحتمنده کورونو ته د دې اسپیټالونو نه ستانه شوي دي. د پولیو د مخنیوي د پروګرام صوبایي مشر کامران افریدی وایي د ګل پورس په پېښور کې د 3,000 سکولونو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړل شوي دي، خو ماشومان یوازې د ځینې شخصي سکولونو نه هسپتالونو ته راوستل شوي دي، او د هغه سکولونو دپاره لیږل شوي ویکسین د لیبارټری په ټیسټونو کې بیخي سلامت او صحیح ثابت شول.
3,411 سکولز میں یہ پلائے گئے ہیں، اور اگر آپ ایک تھوڑا سٹیٹسٹکلی دیکھ لیں گے تو جو بچے آ رہے ہیں وہ صرف پرائیویٹ سکولز کے آ رہے ہیں، تو آیا اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک پینک جو کریٹ کیا گیا ہے.
د پولیو د مخنیوي د څاڅکو کمپاین د ټولې پښتونخوا سره سره د پاکستان په تمامو برخو او د افغانستان دننه په یو وخت پیل شوی. د پولیو د مخنیوي لپاره د وزیر اعظم سلاکار بابر بن عطا وایي دوی د ویکسینو د سلامتیا ټول ضرورتونه پوره کړي، او دا ټول یو شان محفوظه او صحتمنده ویکسین دي. نو بیا ولې په یو خاص سیمه کې دا پروپاګاندا خپره شوه؟
اس وقت افغانستان پاکستان میں کیمپین جاری ہے، 4 سے 4 کروڑ ہم پاکستان میں ٹارگٹ کر رہے ہیں، کروڑوں افغانستان میں ہو رہے ہیں، لاکھوں سکول ہیں، سیم ویکسین ہے، سیم آئی ہوئی ہے، وہ ایک ہی علاقے میں جا کے وہ ریئیکشن کر رہی ہے، اس میں ایک سکول میں کر رہی ہے، پھر وہ پھیلتی ہے، پھر اس کو دوسرا بنا، پھر وہ ابھی اس وقت پورے شہر میں پینک پھیلا ہوا ہے. تو
د حکومت د اعلان باوجود د پیښور په اغیزمن د سیمو کې د پولیو د مخنیوي د څاڅکو کمپین یا خو بیخینو او یا ډیر کم او سستو. د صوبې په نورو برخو کې دا کمپین په اړه رسیدلي معلومات وایي چې د صحي چارواکو د امنیتي اندېښنو باوجود یې دوام لرلو. چارواکي ګڼي چې په درو اډانه د پرنو پیښو سره د پولیو په ضد دوامداره هلو ځلو ته رسیدونکي زیان کمول به اوس وخت غواړي. ځینې ډاکټرانو ډیوه نیوز ته وویل چې د څاڅکو سکولو نه پسته اغیزمن د ماشومانو کې زیاتره هغه وو چې وړاندې مرۍ خرابې وې یا ټوخي او یخنۍ نیولې وو. په داسې کې د ویټامین اے ډوز چې په روان کمپین کې ماشومانو ته ورکول کیږي هم په ځینې ماشومانو اغیز کولی شي. د دې ټولو پلټنو دپاره د صحت محکمې یو لس کسیزه کمیټي ټاکلې ده. د خپل همکار هاشم علي سره حمیدالله وی او ډیوه نیوز پې خبر.
تاسو د حمید الله راپور واورید. ولید چې د پاکستان پاړوند کوم د پولیو کمپین چې هلته دوام لري ستونزې لري او څومره پرمختګ شوی دی. دا مهال زو د افغانستان ولورې ته چې د افغانستان روغتیایی چارواکو ویلي دي چې په هلمند او اوروزګان ولایتونو کې د پولیو یا د ګذرن د ناروغیو درې کیسونه مخې ته راغلي دي. دا هغه سیمې دي چیرې چې طالبان د پولیو د کمپینونو سخت مخالفت کوي. تفصیلات یې تاسو ته مل روان سادات وړاندې کوي.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي له 5 کلونو څخه کم عمر ماشومان ته جمعات په جمعات د پولیو کمپاین شروع کول مثبته پایله نه ورکړې او په هلمند او روزګان ولایتونو کې د پولیو درې مثبتې پیښې رامنځته شوې دي. د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي چارواکو ویلې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وسلوالو طالبانو کور په کور د پولیو کمپاین له ترسره کېدو سره مخالفت درلودو او له همدې عمله په هلمند او روزګان ولایتونو کې درې تنه ماشومان دی پولیو په ناروغۍ اخته شوي دي. حکمل صداد پرې له کابل ریپورت راکوي. د پولیو د پروګرام مسولین وایي وسلوال مخالفین باید د پولیو پروګرام له پلي کېدو سره هر اړخیزه مرسته وکړي او اجازه ورکړي چې د پولیو کمپاین کور په کور پلی شي. د افغانستان د پولیو د عامه پوهاوي د پروګرام مشر امیرجان سراخ له ډیوې سره خبرو کې وویل چې د هیواد د جنوبي حوزې اړوند په دوو ولایتونو کې د پولیو درې مثبتې پیښې رامنځته شوې دي.
دوبرځي مخکې مونږ ته د لابراتواري معاینات د پایلو نه وروسته دا جواب ته جنوبي حوزه کې درې مثبتې پیښې نورې هم رامنځته شوې دي. او درېیمه پیښه د اوروزګان ولایت د چوره ولسوالۍ کې ده او هلته یوه میاشتنۍ نجلۍ ماشومه په دې ناروغۍ اخته شوې ده.
د پولیو د عامه پوهاوي د پروګرام مشر امیرجان سراغ د پولیو په ناروغۍ د ماشومانو د اخته کېدو لامل د طالبانو لخوا د جنوبي حوزې اړوند په یو شمېر ولایتونو کې کور په کور د پولیو کمپاین له تطبیق سره مخالفت یاد کړ. نوموړی وایي په جومات کې ماشومانو ته د پولیو کمپاین ترسره کېدو مثبته پایله نه درلوده.
کو علت همدا دی چې په جنوبي حوزه کې نږدې یو کال کېږي چې زمونږ کمپاینونه نه تطبیقېږي کور په کور، ځکه چې د دغو کمپاینونه مخنیوی شوی دی. د 2023 کال د مې میاشتې را په دې خوا نو د دې وجې نه دې سیمه کې دا ویروس اوس هم ژوندی دی. نه تنها دا چې ویروس ژوندی دی، ویروس د انسان انتشار ته حال کې دی، ماشومان اخته کېږي.
د عامې روغتیا وزارت د پولیو د عامه پوهاوي مشر زیاته کړه روان کال کې د پولیو نهه مرحلې د کمپاینونو د ترسره کول په پلان کې لري چې له دې څخه درې عملي شوي دي. د پولیو د عامه پوهاوي د پروګرام مشر وایي د ماشومانو د روغتیا ساتنې لپاره پولیو بې طرفه پروګرام دی، نه باید له دې سره سیاسي چلند وشي.
دا کمپاین هیڅ کوم بل هدف مخه نه لري، فقط د دې هدف دا دی ماشومان روغتیا په نظر کې ونیول شي، د ماشومان روغتیا خوندي شي. نو هیله مې دا ده چې زموږ دغه پروګرام د پاري پروګرام دی او د جګړې د ټولو ستونو خواهو نه موږ تل دا غوښتي دي چې د کمپاین د منصفانه تطبیق زموږ سره مرسته وکړي. نه ممانعت
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د روان 2019 کال راهیسې د پولیو درې تازه مثبتې پیښې په رامنځته کېدو سره د پولیو په ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر شپږو تنو ته رسېدلی. د روغتیا وزارت په وینا تیر کال په افغانستان کې یو ویشت ماشومانو ته د ګوزن د فلج ناروغۍ رسېدلې چې 15 یوازې د جنوبي حوزې اړونده په ځانګړې توګه په هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې وي او د پولیو شپږ نورې مثبتې پیښې د دی ختیځي حبزه اړوند ولایتونو کې سب شوی دی. روغتیا پالان وای پولیو یو نه علاج نه روغی ده چې درملنه یې نشونی ده خو مخنیوي کیدلی شي او هغه هم ل 15 کلنۍ څخه کم عمر لرونکو ته په ټاکلي وخت د پولیو د څاڅکو ورکول دي. حکمل صدات ډیو ریډیو افغانستان.
د وایس اف امریکا جوړه ده کارمن اوریدونکو خبرونه له دوام لري په فیسبوک باندې په ژوندۍ باندې درسې facebook.com/voajua. اوس هم یو بل رپورټ چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په ایران کې د ایران له صدر حسن روحاني سره یو ګډ خبري کانفرنس ته په وینا کې ویلي وو چې ترګر د گاونډیو په خلاف د پاکستان خاوره کاروي. په دې اړه باندې د پاکستان د حکومت مخالفه ګوندونو په وزیر اعظم عمران خان باندې سخت نیوکه کړې دي. تفصیل یې اورنګزیب خان له اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي.
د قومي اسمبلی غونډه کې د مسلم لیگ نواز سره تعلق لرونکي خورم دستګیر ویل دي. تر اوسه پورې یو پاکستانی وزیر اعظم هم په بل یو هیواد کې دغه شان بیان نه دی ورکړی چې پاکستان نه تر هغه ډلې د بل هیواد پر ضد کاروای کوي. او د وزیر اعظم عمران خان دې بیان نه یو ورځ وړاندې د پاکستان خارجه وزیر دا بیان راغلی وو چې ایران نه راغلی تر هغه بلوچستان صوبه کې کاروای کوي. خورم دستګیر وویل
یہ بہت ہی خطرناک اعترافات ہیں، اس پہ ہماری رائے جو بھی ہو لیکن وزیراعظم کے یہ اعتراف جو ہے یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو ہٹ کیا ہے.
دوی وی عمران خان وای چې ایران د هغه ترهګر ډلو کاروایونو متاثر شوی دی چې پاکستان زمکه باندې وجود لري. دا یو خطرناک اعتراف دی او عمران خان دی پارلیمان کې د دې وضاحت وکړي. ایرانی صدر حسن روحانی سره ګډ خبری کانفرنس کې عمران خان دا بیان په داسې ټکو کې ورکړی وو.
Iran has suffered from terrorism which are from groups operating from within Pakistan.
Imran Khan wai ma ta maluma da Iran da agha tarahgar dalo karawayan mutasara shwe de che Pakistan ke wujood lari aw da dono hewadun ta pakar di che pa yobal pa de khabara aitbar ukri che tarahgar dalo ta با د یو بل پر ضد استعمال اجازه نه ورکوي. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا قومي سمله غړي او پخوانی خارجه وزیر هند ربانی کر هم ویلي دي چې وړاندې به چې شاداسې خبره کوله چې خپل هیواد دې ټیک کړی شي نو هغه به هیواد دښمن وګرځولی شو. اوس وزیر اعظم عمران خان وایي پاکستان ځمکه د ایران پر ضد استعمالیږي او داسې بیان د پاکستان سره خندا ده. هند ربانی کر د عمران خان په هغه بیان هم تنقید کړی دی چې ګنې جاپان او جرمني ګاونډي هیوادونه دي. دوی وایي عمران خان نه د جغرافیې نه خبر دی او نه تاریخ نه.
ان جغرافي ټیلز اس کې جاپان ایسټ ایشیا مې جرمني یورپ مې پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں وہ دونوں نیبرز ہیں. پرائم منسٹر ہسٹری ہمیں بتاتی ہے ورلڈ وار ٹو میں وہ دونوں ایک ہی ٹیم میں تھے. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں وہ ایڈورسریز تھے. یہ پورے پاکستان کے اوپر ایک لافنگ سٹاک بنا دیتے ہیں پاکستانی ملک کو.
ہم پر ایران کے عمران خان ویلی وو چھ دویم جنگ عظیم کے جرمنی اور جاپان یو بل پر ضد جنگ دلی وو اور اس تو پر شریک پلو بیا ایک کارخانے الگا والے. خو په حقیقت کې جرمنی او جاپان دویم جنگ عظیم کې ملګری وو او جاپان مشرقی ایشیای او جرمنی اروپای هیواد دی. وزیر اعظم په دې بیان په ټویټر هم تنقید روان دی او پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي چې زموږ وزیر اعظم وایي چې جرمنی او جاپان شریک پوله لري او دا سې د شرم کار ځکه کېږي چې تاسو هغه خلک حکومت ته راوست دي چې هغه به کرکټ کولو. بلخوا حکومتي وزیر شیری مزار وایي وزیر اعظم عمران خان جاپان پر ځای فرانس ویل غوښتل خو دا غلطي نه د جاپان نوم واغستو.
قدر من اوریدونکو اولیدونکو تاسو دغه راپور د اورنګزیب واوریدو څنګه چې تاسو وړاندې مو په سټو کې هم ویل چې په ایران کې د وزیر اعظم عمران خان په وروستیو سرګندونو باندې ځینې نیوکې هم شوې دي. په دې اړوند نور څه خبرې دي څه تفصیلات دي او څېړنه غواړو ستاسو سره په خبرونه کې شامل کړو چې زموږ سره د کانګرس د ودانۍ لمخې زموږ همکار او د ډیوه څېړنکار پیر زبیر شاه صاحب ملګری شوی دی. هغوی ته هرکلی وایي. ستړي مشې په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. که تاسو د عمران خان دغه سرګندونو په اړه باندې یو څه معلومات ورکړي لیدونکو ته چې یو خو هغه څه ویلي دي او بل دا چې دا څومره جدي خبرې دي یا سرګندونې دي.
نجی دا خو ډیر سیریس خبرې دی د پاکستان د وزیر اعظم د خلینا دغه اعتراف چې کوم ترهرګر دی مش په خاورې دی او په ایران شې چې کوم ترهرګری واقع کیږي په هغه شدوی ملوث دی. نو دا خو پاکستان همیشه خلکو ته دا وایي چې مش په خاورې داسې منظم ګروپونه نسته دا مش ختم کړی دی. خو دا دوم وار دا چې عمران خان دا خبره کوي دغه مخ شې نیویارک ټایمز ته دا خبره کړې وه چې پاکستانی فوج چې کوم دا دوی دا ترهرګر ډلې جوړې کړې دي او اوس یې ضرورت نسته نو دا ډلې موږ ختمو او اوس بیا په ایران شي او په داسې مهال چې څو ورځې وړاندې ایران پاکستان ته دا یو قسم دړکې هم ورکړې وې که فرض که پاکستان په دغه ګروپونو باندې لاس وانه چولی نو ایران به پخپله پاکستان په پولې اوړي او د ترهګر ګروپونو خلاف به کاروایی کوي. نو دا وزیر اعظم د خولې نه دا اعتراف دا ډېره غټه خبره ده او دا تش ایران نه بلکې افغانستان چې کوم تورونه لګوي هند چې کوم تورونه لګوي او امریکا چې کوم تورونه لګوي چې په پاکستان په خاورې ترهګر ګروپونه دي نو دا ټول یو قسم اعتراف ده. او بل عمران خان نه مخ چې چا داسې خبرې کړي دي هغه موږ ولیدل هغه ته نواز شریف مثال به ورکو چې هغه دان لیک شې په یو ګروپ میټینګ شې دا خبره کړې وه په پاکستان شې نه خو هغه ډېر سخت ریاکشن فوج ورته وښوله او هغه وجه نه اوس داسې ویلی کېږي چې دا جیل ته هم لاړی. او بیا د عمران خان خو دا خبرې
بلې تاسو دلته د پوځ ذکر وکړو آیا تاسو څه ګڼئ ستاسو نظر څه دی چې وزیر اعظم عمران خان کومې څرګندونې چې کړي دي آیا هغې نه پوځ مخکې د مخکې نه خبر و په دې باندې سلا مشوره سره کړې ده او که خپله عمران خان دا خبره کړې ده؟
نو جی دغه شی به ځنه خلک خو دا وایي چې فوج ها دا ویل غواړي دنیا ته دا شول غواړي چې اوس موږ ولې چې ټوله دنیا ته خو پته ستا چې فوج څه کوي لګیا دی او پاکستان شي کوم کوم ترهګر ګروپونه دي او کوم چیرې لکه دا یو پټه خبر نه ده. نو اوس داسې وایي چې فرض که دوی ومني نو بیا به دنیا وایي چې دا ګره اوس یې په خپله مني او کیدای شي اوس دوی پسې څه ګامونه چکی. خو ما خپل خیال دا ده چې عمران خان لکه دا اول وار نه ده چې داسې خبرې کوي دغه نه مخ شمه تاسو ته وویل نیویارک ټایمز دا خبره وکړه چې کوم کولو نه وه او اوس په ایران په خاورې دا خبره وکړه او ډېره سیریس خبره ده. خو دغه نه علاوه چې تاسو وګورئ د بلې خبرې هم داسې کړي دي چې هغه نه داسې داسې چې دا خبره اول کوي سوچ ورپسې چرته کوي لکه ده دا هم ویلي دي چې جرمني او جاپان بارډر لري پوله لري او هلته دا جنگ نه بعد دوی کارخانې جوړې کړې چې امن راشي. بیا یورې دا هم ویلي دي چې افریقا یو ملک ده. یورې دا هم ویلي وو چې چین شې چې کوم ریل ګاډي دي دا د رڼا سپیډ نه تیز روان دي. نو داسې خبرې د کړې دي چې کوم پته لږی چې دا واقعي په څه وجه ده چې داسې خبرې کوي. خو ما خپل اندازه دا ده چې د نه خولې نه خبره وځي خدا د چې ما څنګه اول وې چې غ ریاکشن فوج طرف نه داسې نستا یا د میډیا طرف نه خاص کر چې څنګه نواز شریف ته لکه نواز شریف چې مودي سره به خبره کوله نو هغه به غدار به ورته ویل او عمران خان دا دوه درې ورته داسې خبرې وکړي خو چا ګوته په ونه نیولا چې دا خبره خو ډېره سیریس خبره ده. او اسپیشلی په داسې ټایم چې پاکستان د لکه خورم دستګیر خان هم دا خبره کړې ده په اسمبلی شي د ویلي دي چې آی ایم ایف چې کوم بیل آؤټ ده آی ایم ایف چې کوم پیکیج ده آی ایم ایف به اله ورکوي چې کله د ایف ای ټی ایف رپورټ راسي یا ایف ای ټی ایف رپورټ شي نیوکه پاکستان دا کېږي چې ترهګر ګروپونه د په خاورې دي او د اکشن نه اخلي. عمران خان اوس ومنل چې واقعي دا ترهګر ګروپونه هسته او دا ترهګر ګروپونه ملوث هم دي ترهګرې شي. یو قسم ایف ای ټی ایف والا رپورټ به خامخا چنا چا سر به وي. نو دا ډېرې سیریس خبرې دي د پاکستان د سیاست پاره د پاکستان نور هیوادونو سره تعلق پاره او د پاکستان د معیشت پاره. خو فوج داسې ریاکشن نسته او موږ هغه اندازه دا ده چې فوج سره مخ خرڅه بله لار نسته چې بغیر د عمران خان سپورټ کې.
ډېره مننه که استاد څخه پیر صاحب.
ډېره مننه.
د وایس اف امریکا جو دا کډر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو بل رپورت چې د اشترګر ډلې په سریلانکا کې د ورستوي خنړیو چاودنو پړه پر خپل غاړه اخیسته ده. تفصیل یې د وایس اف امریکا په رپورت کې مجاهد جواد وړاندې کوي.
داعش د سه شنبې نهې په ورځ له شواهدو پرته وویل چې په سریلانکا کې وروستۍ چاودنې دوی کړي دي په کومو کې چې تر درې سوه زیات خلک وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. داعش دغه ادعا د احماق په نامه په خپلې خبری ایجنسی کې کړې ده. دغه اته چاودنې د یک شنبې اتوار په ورځ چې د یهودانو د اختر یا ایسټر له ورځې سره یې سمون درلود په دریو کلیساو او دریو هوټلونو باندې شوې وې. د سریلانکا د دفاع وزیر هم د سه شنبې په ورځ پارلمان ته وویل چې دغه بریدونه په نیوزیلینډ کې په دوو جمعتونو باندې د تیرې میاشتې د بریدونو په غبرګون کې شوي دي. خو راون ویجی واردن په دې اړه نور معلومات ورنه کړل چې څه ډول د لومړنیو پلټنو څخه دا روښانه شوه. د پولیسو یو ویاند د نهې په ورځ وویل چې د دغې ډله ییزې وژنې په تړاو یې څلوېښت کسان نیولي دي. دا په 2009 کال کې د سریلانکا د دوو لسیزو کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو خطرناکه پیښه وه چې د ویاند په وینا د وژل شویو شمیر پکې 310 کسانو ته پورته شوی دی. حکومت وایي دوی اوس په دې اړه پلټنې کوي چې د توفیقي جماعت په نامه د ترهګرو دغې ډلې خو به له نړیوالو ترهګرو تنظیمونو سره کوم تړاو نه درلود. د سریلانکا لومړی وزیر رانیل وکرم سنگ دا تایید کړی ده چې له یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې څخه یې د دغو بریدونو په اړه لاله مخکې خبرداری ترلاسه کړی و. د دغه هیواد د کابینې ویاند راجیتا سینی راتنې ژورنالیستانو ته وویل دوی فکر نه کوي چې دا بریدونه دي د هغو ډلو لخوا شوی وي کوم چې په دې هیواد کې دیره دي، بلکې د دغو بریدونو تر شا هرومرو د نړیوالو ترهګرو شبکو لاس دی. تمه ده د سریلانکا ولسمشر به د سې شنبې په ورځ په کولمبو کې له ډیپلوماټانو سره وګوري او له هغوی څخه به وغواړي چې د برید کوونکو او د بهرنیو ترهګرو ترمنځ د ممکنه اړیکو د موندلو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. امریکایي چارواکو د ګولیا دوشنبې په ورځ ویلي و چې د سریلانکا برید کوونکي ښایي له داعش څخه متاثره شوي وي، خو وی ویل چې په دې اړه هیڅ ډول کره معلومات لا تر اوسه نشته. د ګول یا دوشنبې په ورځ په سریلانکا کې د نورو چاودنو ویره هغه مهال خپره شوه کله چې د بسونو په یوه تمځای کې اووه اتیا نور بمونه وموندل شول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه د سریلانکا لومړي وزیر ته ټلیفون وکړ او د دغو چاودنو په اړه یې ورسره غمرازي څرګنده کړه. د سریلانکا د 1.2 میلیون وګړو څخه 1.5 میلیون یې مسیحیان دي چې دا د ټول نفوس 0% جوړوي. په داسې حال کې چې د دغو چاودنو اکثره قربانیان سریلانکایان وو، خو 9 بهرنیان هم پکې وژل شوي دي. په دغو بهرنیانو کې یو شمېر کسان د برتانیې او هندوستان وګړي وو. همدارنګه د یوه ډنمارکي سوداګر درې ماشومان هم پکې وژل شوي او د دې تر څنګ د استرالیا یوه مور له خپلې لس کلنې لور سره هم پکې وژل شوې ده. د استرالیا لومړی وزیر سکاټ موریسن وویل په دغه خطرناک ډله ییزې وژنه کې د استرالیا دوه وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او زه پرې په ژوره توګه خواشینی شوی یم او ډاډه یم چې د استرالیا ټول وګړي هم پرې خفه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راتلونکي کې د ممکنه نورو بریدونو خبرداری ورکړی او استرالیا له خپلو خلکو څخه غوښتي دي چې سریلانکا ته دې سفر نه کوي.
نو زتمنو اوریدونکو تاسو د سریلانکا د ترهګری پیښې په اړوند دغه راپور د مجاهد جواد څخه واورېدو او دا مهال راځو په همدې اړوند چې په سریلانکا کې د دغې پیښې تا په غبرګون کې په پاکستان کې لګکۍ یا هغه لګکۍ ډلې چې هلته ژوند کې یغوی څه غبرګون لري دغه تاسو ته راغونډ کړی دی د ډیوا خبریال مدثر شاه او تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
پاک کاونسل آف ورلد ریلیجن غړي په خبر پریس کلب کې راغونډ شو او سریلانکا کې په کلیساګانو تر هغه رب ردونې غندل. د خیبر پختونخوا د مسیحاګانو بشپ همفري سرفراز پیټرز په دغه موقع ډیوته وویل مونږ پاکستان کې د نورو مذهبونو منون کې د سریلانکا د پیښو نه پس اندېښنو سره مخ کړی یو.
ټول د منورټي کسان چې دي ډېر پریشان دي اوس ځکه یو داسې نه چې داسې یو لهر راشی اور مینس کے جھگڑے یا اندازہ سے پرابلم شروع کرنا، لیکن زیادہ پریشان دہ نہ یو چے تر اس پورے تو سیکیورٹی ارینجمنٹ خر نہ دی یو یو دعا دعا کسان منگ تر آکڑے دی نمبر ون. نمبر ٹو دا دا سے کڑے دے چے بھی آدام گواڑی چه مونږ خپل سکیورټی هغه ته یې نو کو کنه
وای زمونږ دومره وسیلی نشته چې د خپل جیبه د خپل امنیت تنظیمات کو او دا فریضه په بنیادی توګه د ریاست ته او هندو مذهب سره تړاو لرونکو هارون سرب دیال وای زمونږ تعلیمی نصاب کې داسې مواد شامل دي چې هغه د نورو مذهبونو خلاف کرکره پاره. پنجاب صوبې په دې اړه ډیر داسې مواد د نصاب نه لری کړی دي، خو پښتونخوا کې د لړکې هیڅ کار په نظر ناراضي
موجوده حالات کې چې خاص تور باندې د خیبر پښتونخوا چې کم نصاب دے اغه خو ډیر د کتو دے 25 ما ثبوت چې دی هغه سپریم کورٹ کې ما سبمټ کړی دي چې خدای د پاره حالکه دا د نېشنل الیکشن پلان چې کوم 20 نکات دي هغه کې دا شامل دي تر اوسه پورې د دې باندې عملی طور باندې څه دغه نه دي شوي اقدامات نه دي شوي همدا کسې کتا سو دغه وګوري د 19 جون 2014 اته نکات دي سپریم کورٹ کړی دي او په هغه باندې څه اقدامات نه دي شوي دا هغه ټول شیزونه دي چې د چا دغه د امپلیمنټیشن د وجې نه مونږ سکیور کیو چې نه کیږي نو مونږ خو انسیکیور یو کنه جی
او غوښتنه کوي باید د نصاب د بدلون کمیټو کې د سیاسي پزای بے طرف د بلابل او مذهبونو عالمان واخسته شي چې د منی او زغم مواد نصاب کې د شاملولو وړاندیزونه وکړي دغه شان د سیک مذهب یو مشر بابا ګورپال سنگھ هم د خپل عبادت خانو د تحفظ نه مطمئن نه دی او وایي
سکیورټي حواله سره چې کم دی 2013 نه چې کم دی حالات خراب شي زموږ ټایم ټو ټایم چې کم دی ویزیت هو خو د بدقسمتۍ سره چې کله دلته کې مونږ آی جی خیبر پختونخوا سره کله هم ملاقات په دې ایشو کې کړی دی دلته تقریبا لګ بګ 15,000 زما کمیونټي ده او په یو ګورداره کې 1/2 په بل ګورداره کې 1/5 چې کم دی پولیس دي نو د دو سکیورټي دي چې کم دی زیاده شي بیا غا سپریم کورټ آرډر هم شوی دی خو مونږ له پاغي کې ویل کیږي چې مونږ سره دمره فند نشته چې مونږ مزید سکیورټي چې کم دی سیوا کو
او مسلمان عالم مقصود احمد سلفی ویل د ټولو مذهبونو منونکو او د دی عبادت خانو ته تحفظ ورکول د اسلامي ریاست بنیادی فریضه کې راځي او وای اسلام د توري په زور نه بلکې په مینه خور شوی دی
مونږ دې کې دا خبره کوم چې اسلام چې کم دی په دنیا کې خور شوی دی نو مینه په محبت باندې خور شوی دی چې کم خلک وي چې مونږ په تورا باندې اسلام به خوراک کوو نو دا د هغې غلط فهمي دی ولې دا د لا اکراه فی الدین په زبردستۍ باندې تاسو چا باندې خپل دین نشي مناول نو مونږ خپل دا مشن ګڼو او دا زمونږ پروګرام دی چې مونږ خلکو ته په مینه او محبت په ذریعه باندې خلکو ته اسلام پیغام ورسو
او په ټولو عالمانو غږو کو د سوکاله او سوله ایز پاکستان لپاره باید دی د کرکې د ویناګانو ډډه وکړي او د مینې او رواداری درسونه ورکړي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
دا د وایس اف امریکا جو دا کتر منور دونکو خبرونه لا دوام لري زو د پېښور ولوري ته هم یو ری بیا چیرې چې د پولیسو مرستيال مشر قاضي جمیل الرحمن یو خبری کانفرنس ته وینا کړې ده او ویل دي چې یو ځانمرګي ترګر یې په ژوبل حالت کې نیولې دي او ادعا کړې ده چې هم دغه ترګر له افغانستان څخه پېښور ته ورستل شوی وو نور تفصیل ور باندې عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي
پیښور پولیس لائن کې خبري غونډه ته خپل وینا کې د پیښور د پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن وینا وا چې حیاتاباد پیښه کې وجل شوی وسلوال دینړوان هم د ترهګرې په واقعیاتو کې ککړو های کورٹ معزز جج جسٹس ایوب خان کله چې هغه د فروری په میاشت کې سحر د خپل کور راووتلو نو په هغه حمله شوی و د جسٹس ایوب صاحب په کیس کې چې کوم چلیدلی کارتوس ملو شوی وو او اوس په دې کیس کې چې کومه وسله ترلاسه شوی ده د معاینه په ریپورت کې هغه یو دی او دا هغه وسله ده د کوم سره چې په هغه حمله شوی و خبری غونډه په محل نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو د ځانمرګي برید لپاره ګاونډي هواد افغانستان نه خودکش راوستي وو څوک چې په دغه عملیاتو کې وجلې شوی دی
عمران افغانی کولایا گیا افغانستان سے
عمران افغانی د افغانستان نه راوستل شوی وو بارودی مواد موجودو موټر سایکل موجودو خودکش بمبار راغلی وو د یو زخمی ملزم مطابق هغه به زیات تر په تیخانه کې ساتل شو هغه موجودو او ګروپ تیارو چې سو کی
The group was all up to doing something.
قاضی جمیل الرحمن دا هم ویل چې وسلوالو د غکور په کرایا اغستو د پاره جالي کاغذونه جوړ کړی وو او دا چې اپریشن دوران د کور نه ډرون کیمرا لپټاپ او نور جدید سامان هم برامد شوه دي یاد دی وی چې پولیسو او سکیورټي فورسز د پیښور حیات آباد فیس 7 علاقه کې د روان میاشتې په 15 نیټه په یو کور کې موجود وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی وو او د پولیسو په وینا په دغه اپریشن کې 15 وسلوال وجلې شوی وو عملیاتو دوران د وسلوالو په ډزو یو د پولیس او یو د پاک آرمی افسر هم په حق رسیدلی وو پرستو کې د پیخه په اړه په سوشل میډیا د خلکو خبرګون هم مخې ته راغلی وو او د هغې وینا وچی په عملیاتو کې وجل شوی تنان بی ګنا دي تیر ورځ پیښور پریس کلب کې د ضلع خیبر باړې تحصیل د یو سیاسي جماعت غړو د حیات آباد اپریشن باره کې خبري غونډې په مهال موقف خپل کړو چې وجل شوي تنانو د وسلوالو ډلو سره هیڅ اړیکې نه وي او دا مورای عدالت قتل دی عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا نیوز پیښور
د وایس اف امریکا جیبا د قدر منوردونکو او اوس هم د ایران او د امریکا د اړیکو په اړه یو رپورت چې ایران د امریکا د هغه پریکړه چې په ایران باندې د تیلو نور بندیزونه لګوي لا قانونه بللې ده او ویلې ده چې واشنگټن د وروستي پریکړې په وړاندې په هغه هیواد کې د سیاسي مشرتابه لغور او وروسته پریکړه وکړي. نور تفصیل منزه شهید په دې رپورت کې راکوي.
ایران د امریکا د متحده ایالاتو هغه پریکړه چې د دې هیواد پر تیلو نور بندیزونه لګوي غیر قانوني بللې او ویلې دي چې د واشنگټن د وروستۍ پریکړې پر وړاندې به د دې هیواد سیاسي مشرتابه له غور وروسته پریکړه وکړي. د واشنگټن د دغې پریکړې له مخې د مې له دویمې نیټې وروسته په 15 هیوادونه چین، هند، جاپان، جنوبی کوریا او ترکیه له ایران څخه د تیلو د واردولو په صورت کې د امریکا له بندیزونو نه معاف نه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه غیر قانوني بللې دي. د دې وزارت یو ویاند عباس موسوی پرون د دوشنبه په ورځ په تهران کې خبريالانو ته وویل چې تهران د امریکا پر وروستۍ پریکړې چې 15 هیوادونو ته نور د ایران د تیلو د واردولو په برخه کې له بندیزونو معافیت نه تمدیدوي غور کوي او نتیجه به یې د دې هیواد مشرتابه ته وړاندې کړي چې د هغې په رڼا کې به خپله پریکړه ډیر ژر اعلان کړي. ایران له دې مخکې هم په کراتو ګواښ کړی چې که د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا بندیزونه سخت شي د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 میلادي کال له اټومي تړونه به ووزي. واشنگټن د تیر کال په مې میاشت کې له دغه تړونه وتلې او پر ایران یې د دې هیواد د اټومي پروګرام په تړاو ځنډول شوي بندیزونه بیرته جاری کړي دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم شي او د ایران رژیم د عوایدو له دې سیاسي سرچینې بې برخې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل واشنگټن د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون له سترو تولیدونکو هیوادونو سره هر اړخیزې او ګټورې خبرې کړې دي څو په بازار کې د تیلو د کمیدو مخنیوی یقیني کړي. پامپیو پرون د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته پر ایران د بندیزونو د سختولو په اړه وویل
We are going to zero. We how long we remain there at zero depends solely
نن په دغه اعلان سره موږ دا واضح کړه چې خپل هدف کې جدي یو. موږ به صفر ته ورسو. دا چې څومره وخت به په دې کچه کې پاتې کیږو دا کامل د ایران د اسلامي جمهوریت پر جګ پوړو مشرانو پورې تړلی. موږ د ایران ستر مشر آیات الله علی خامنه‌ای او د هغه همکارانو ته خپلې غوښتنې ډېرې واضح کړې چې د خپلو اټومي وسلو له تعقیبه لاس واخلئ، د بلستیک توغندیو پراختیا او ازموینه ودروئ او د امریکایي ادواو غیر قانوني نیونې بندې کړئ. د واشنگټن د دغې پریکړې پر وړاندې تر اوسه ترکیه او چین عکس العمل ښودلی دی. انقری پر دغې پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه د سیمې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته نه کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل ترکیه یو اړخیز بندیزونه او له ګاونډیانو سره د اړیکو په برخه کې په دې ډول د نفوذ تحمیلول غندي.
د خبرونه په دې ځای کې زو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ګورو چې پر مطبوعاتو باندې کومه موضوع راغلې ده، پر کومې موضوع باندې تاوده بحثونه دي، او ستاسو لپاره مختار خلیل صاحب کومه موضوع خوښه کړې ده.
د اوسنی لند تاریخ په جنگونو کې په شمار سو داسې جنگونه شوي دي چې د بې رحمه جنگونو نوم ورله ورکېدی شي. په دې قسمه جنگونو کې د نن ورځې د یمن جنگ هم بې شکه چې د انساني خواخوږۍ د حالاتو په رڼا کې ډېر بې رحمه او ظالم جنگ بللی کېدی شي. نن د امریکې آنلاین خریدونکي میگزین کاونټر پنچ کې د یمن د جنگ په حقله د نامتو صحافي د سیزر شلاله یو تفصیلي معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط دی په یمن کې جنگ د وحشیانو او د غیر انساني قوتونو په ګټه کې دی. سیزر شلاله د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د سعودي عرب لخوا د یمن د جنگ نه په لاس اخیستو او دغلته د انساني خواخوږۍ د فوري امداد پر رسولو د یمن د لانجې په غصولو کې لوی لاس امداد کېدی شي. خو د امریکې د صدر ټرمپ حکومت په یمن کې د سعودي عرب د ملګرتیا جاری ساتلو فیصله کړې ده. د یمن په جنگ کې د امریکې فوزی امداد په ګڼو شکلونو کې جاری دی. امریکا دغلته د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتونو جنگي هوایي جازونو لا په هوا کې د تیلو ورکولو، د سعودي عرب فوج ته د فوزی سلا مشورو ورکولو، او دی فوزونو ته یمن کې د ضروری هدفونو په ګوته کولو، او د یمن په حوثی جنگیالو د ګایډډ میزایلونو پر اثار اساویشتو کې خپل امداد جاری ساتلی دی. رپورٹ زیاتی چې د یمن په جنگ کې د سعودي عرب وردانګل د بین الاقوامی قانون او د بنیادی انساني اصولو خپډاګه خلاف ورزی ده. په یمن کې په کال 2015 کې د جنگ انختون را پدې خوا په اسپیتالونو او طبي عملو باندې خونړې حمله شوې دي. هسپتالونه په لوی شمیر کې لوټی لوټی کړې شوې دي. په دې سبب په زرګونو خلک د دارو درملو غوندې د بنیادی اسانونو محرومه پراته دي. په یمن کې لرو پرتو سیمو کې د دارو درملو یو څو د شمار داسې ځایونه پاتې دي چې اجتمن خلک ورته د اوږد او د ملاماتي سفر نه پس ځانونه رسي. د اوږد مزل د لاسه زوزاد روړین کې زنانه په لاره کې ډیرو خطرناکو مسلو او رندونو سره مخ کیږي، او خطرناک زخمی خلک په وخت نه رسیدو له سببه په لاره کې ساور کی. په یمن کې د صحت او د دارو درملو د کلهم نظام د دانوانه کېدو له سببه د هیزي، تورې ټخلي او د شری رنزونه په وبایي شکل کې خواره شوي دي. په رپورټ کې د امریکې د خفیه ادارو د رپورټونو په حواله لیکل شوی دی چې د یمن د 2.9 کروڑ آبادۍ ځینې 2.6 کروڑ خلک دا وخت د انساني خواخوږۍ د امداد محتاج دي. په دوی کې 1.6 کروڑ خلک روټۍ او اوبو پسې انګولي، نور 10 لکھ خلک چې زیات پکې ماشومان دي په هیزه مرض پراته دي، 500 لکھ خلک پکې داسې دي چې د خوراک د نش د لاسه د مرګ خونې ته ورنږدې شوي دي. 28 لکھ خلکو د ملک دننه بلخوا کډې کړې دي. دا وخت د جون بچکولو د دوایانو، د هیزینه د بچکولو د کیټونو او د وینې ورکولو د اسانو د نش له کبلې د خلکو سرونه په خطر کې دي. سیزر شلال خپل رپورٹ کې زیاته کړې ده چې د یمن جنگ د مساواتو او امن سره د اوسېدو د اصولو داګي د خلافتیا ده. د یمن په عامو خلکو او فوزی هدفونو باندې د سعودي عرب په حملو کې د بین الاقوامی اصول پورې ډېره بده خندا شوې ده. سیزر شلال د خپل مضمون په اخیر کې لیکلې دي چې د امریکې په کانګرس کې د مختلفو پارټو لخوا د یمن په جنگ کې د امریکې د مداخلت د ختمولو په حق لا د وړاندې کړی شوی قرارداد د ویټو کولو په موقع صدر ټرمپ خپل تقریر کې وی چې دا یو غیر ضروری قرارداد دی، زما د آئینی اختیار د کمزوري کولو یو خطرناک کوشش دی، او دینه بنن او راتلونکو وختونو کې د امریکې د خلکو او د امریکې د ترزونو فوجانو ژوندونه په خطر کې پریوزي. البته صدر ټرمپ د کانګرس دی خیال سره اتفاق وکړو چې عظیم قامونه په نه ختمیدونکو جنگونو کې ځان ککړ نه ساتي. خو دا خبرونه کا چې د یمن جنگ د بیګنا خلکو د قتلان جنگ دی، او دا جنگ د وحشت او د بربریت په یو نوي شکل کې دنیا ته ځان ښکاره کړی دی.
دا د وایس اف امریکا جوړه ده کتر مون اوریدونکو او خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی څخه غوږی استه. اوس هم زود اسلام آباد لوري ته چیري چې په پارلمان کې د آئینی بدلون یو قرارداد وړاندې شوی دی چې پکې وړاندې شوی دی په کمی اسمبلی کې چې د جنوبی پنجاب او بهاولپور په نامه دی په پنجاب کې دوه نورې صوبې جوړ کړل سي. دا قرارداد د مسلم لیگ نواز ډلې رانا سناولا وړاندې کړی دی. تفصیل یې پھر ویلا شاه په دې رپورٹ کې راکوي.
د نه پروز ملي اسمبلی کې د بیلابیل ګوندونو سره تړاو لرونکي غړو د زنانو او کمزورو قومونو د حقونو سره تړل یو شمیر قانوني مسودې وړاندې کړي دي. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند غړي رانا ثناء الله قانوني مسوده کې پنجاب کې د بیل سرایکی او د بیل بهاولپور صوبې جوړولو غوښتنه شوې ده. تحریک انصاف ګوند په واک کې د راتلون اړوند سرایکی صوبې جوړولو اعلان او لوس کړی او حکومت اوس هم د غلو سرته رسولو پخلی کوي او په دې ترس کې د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ کې یو کمیټه هم ټاکلې ده. خود سرایکی صوبې لپاره کارکونکي او مخالف ګوندونه تور لګوي چې واکمن تحریک انصاف ګوند خپل لوز نه پشا شوی دی او دا چې د تیرو سو میاشتو واکمنۍ په مهال حکومت په دې لړ کې اس کوټلې او زړه پورې ګامونه نه دي پورته کړي. دغه سیر په هیواد او ځانګړي ډول سند او پنجاب صوبه کې د لګکو زنانو سره جبري ودونو د مخنیوي په اړه قانوني مسوده هم اسمبلی ته وړاندې کړي شوې او دغه قانوني مسوده وړاندې کوونکي د مخالف پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلی اقلیتي غړي عامر جیوا ډیور ریډیو ته صدا سوایي.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ میں ہمارے جو ہندو کمیونٹی ہے اپنے آپ کو اپنے ہی آزاد ملک میں ہم مائنورٹیز غیر محفوظ تصور کرتے ہیں اور پنجاب میں جو کرسچن بچیوں کے جو واقعات اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے.
دے وائی چی سندھ صوبہ کی ہندو اقلیت پخپل حیوات کے زان غیر محفوظ گنی او پا پنجاب صوبہ کی ہم دا عیسائی اقلیت زنانو سر جبری ودونو پیخو کی زیادت والے راغلے دے. عامر جیوا اویل چھ پاکستان کی دا شناختی کارڈ ڈرائیونگ لائسنس او دا ووٹ اچول لپار دا اتل لسکال عمر حد ٹاکلے شوے دے. خود بدا مرغ جبری ودونو لپار دا کم عمر حد نشتا دے چھ لکبلے دا پیخی دا ادری دونم نا اخلی. پاکستان کی پزور دا ودونو او مذہب بدلولو پا آر دا مخینا کم قانون نشتا دے او کچری ملی سملے اڑوند کمیٹے او بیا اسمبلی هم دغه قانوني مسوده منظور کړل نو دا به په دې اړه پاکستان کې ډومبه قانون وي. د دې ترڅنګ ملي اسمبلی کې یو لزغړو په شریکه د سعودي نظام د ختمون په اړه هم یو قانوني مسوده وړاندې کړي او د اسمبلی ډیپټی سپیکر دغه قانوني مسوده د نور کاروایي لپاره اړوند کمیټه ته سپارلې ده.
دیوا قدر منو لیدون کو دا محل زی او بل مهم راپور ولور ته چې هم د سیمې او د پاکستان پړوند دی چې د پاکستان د تعلیم وزیر ویلی چې په پاکستان کې په یو نظام تعلیم باندې کار کوي یعنی ترڅو هر یو تن ته یو شان یو نظام تعلیم ورسیږي. تفصيلات یې سدي او کوم ګامونه پیل کړی دي تاسو ته وړاندې کوي احسان محمد خان په خپل راپور کې.
د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي حکومت غواړي د تعلیم لپاره یو نوې تګلارې وټاکي چې د مرکز څخه دغه تر ټولو صوبو یو وي. د تعلیم لپاره د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی مشاور ضیاء الله بنگش ویلي په غونډه کې په یو ډول امتحاني نظام چې په یو وخت به تر سره کیږي او د انګریزي په ځای اردو ژبه د تعلیم ذریعہ اگر زولو پاک له سلا تر سره شوي. د پوینا دغه هسي د تعلیم په شوبه کې پرمختګ کولو په خاطر تر سره کوي.
دي کې وفاق المدارس نه کسان وخت تور کې دي نه پرایویټ سکول او ولا اسوسییشنز نه کسان وخت زو دا ټول مل کر دي ته تاسو په ولیکو په دې سره سلیبس داسې کارکولم جوړ کو دا ټول دا اکسپټیبل وي او بل دا اوسو مطلب پرایمری لیول نه مو سٹارٹ خلو پل ریجنل لینگویجز بنے مطلب سمشم کانسپٹ کلیئر وی پرائمری سرا سرا مو انگلش کوم دین دا بیس سبجیکٹ اور کے پڑھوی بل دی سرا سرا مو کی تگنو کم بوج دے دا پ مشم بنے کم ہو گنا کی تگنو کم ہو بس کی پرائمری لیول نہ کم اور ریجنل لینگویجز اور اردو اور انگلش سے اس سبجیکٹ اور کے شامل چھ.
دا اطلسم عینی بدلون ورستو چے دا تعلیم پ شعبہ کی دا تگلاری او س قسمہ نصابی بدلون وا کی اختیار صوبو تا سپارلے شوی وو. پخوانی سینیٹر افراسیاب خټک وای د مرکز د لوري د تعلیم شعبه کې دا ډول لاسوهانه د عین څخه سرغړونه ده او مرکز ته هیڅ اختیار نشته چې د صوبو څخه دغه حق واخلي.
په 2013 کې چې کله اصل سم ترمیم شو په عین کې هغه نور څه تعلیم چې دی دا صوبایي محکمه ده. نظر په خپل کار سره پالیسی جوړول دي یا د نورو څه دي هغه په کار دا چې صوبایي حکومتونه وکړي. مرکز کې تعلیم وزارت جوړول به جواز نه لري. مرکز سره عین د مخې صرف یو شی دی هغه دا چې کوم دا یونیورسيټو تعلیم دی هغه معیار باندې نظر وساتي. تاسو هغه په خپل کار مرکز فعالیت نه کوي نو هغه څه خبره ده عین مطابق دا چې هغه نه ښکته تعلیم دی هغه ټول صوبو سره دی نو دا خبره غلطه ده چې دلته عین څه باندې نه خلک او عین څه غوري
کوي
د تعلیم ماهران وای هر صبح او د صبح دننه اوسیدونکو خپل تاریخ کلتور او مورنۍ ژبه لري په کار ده د نصاب دننه مثبت بدلون وکړي شي او د زده کړې ذریعہ د مورنۍ ژبه وګرځول شي په دې حق لا پروفیسر خادم حسین سداسي وای
د تعلیم د نظام بحران دی دلته د تعلیم د نظام بحران هم دی امتحانونو د نظام بحران هم دی او دلته د نصاب بحران هم دی د دې لپاره دا ډېره زیاته مهمه خبره ده په نصاب کې بنیادي تبدیلۍ وشي و د نصاب کې بنیادي تبدیلو کې یو خدا ده چې کوم سماجي ساینسونو کې د تاریخ اړخ دی یعنې چې کوم د دې وطن کوم خاورې دي مختلف قومونه دي د هغې تهذیبونه دي نو هغه تهذیب تهذیبونه مطرح کړی شوي دي د یو شانوالي اغوستو لپاره دغه تنقیح ختمول غواړي دغه خبر دا چې دلته ماشومان ما ارزو کو شو شعور تنقیدی شعور څنګه په یو تعلیمي ماحول کې ماشومان تنقیدی شعور رسیږي پدې بنیاد نصاب ټولغړی
په پاکستان کې چې د تعلیم کچه د وړاندې هم ډیر ارتا وده او مجموعي توګه 85% خودل کیږي د تعلیم ماهران وای د نصاب څخه د تندروي مواد وستل مورنۍ ژبه د زده کړې ذریعہ ګرځول او د خودنې او زده کړې نظام ترتیبول هغه ځمواري دي چې تر سره کولې د تعلیم په پرمختګ کې مهم رول لوبولې شي احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور
دا د وایس اف امریکا جوړ دا کډر منور دونکو خبرونه لا دوام لري زو هم د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې په مرکزی شهر کوټه کې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د شهید باز محمد خان فاونډیشن لوري هلته یو دستوره سوي ده او د کتاب په ارزښت باندې برخوالو خبرې کړې دي تفصیل ور باندې حفیظ الله شرانای په دې رپورت کې راکبي
دا کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت سره په کوټه کې هم دلته په لا کالج کې پروګرام را جوړ شوی دی او دا پروګرام د شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن تر نظارت لاندې دی په دې پروګرام کې نه یوازې د کوټې بلکې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه ځوانان پیغلې زده کوونکي او له دې سره سره مدني فعالین هم مشغورو چې دلته په ګڼ شمېر سره راغلي دي دلته د کتابونو سټالونه لګیدلي دي چې پکې د پښتو اردو انګریزي بلوچي هزارګي فارسي او داسې نورو ژبو کتابونه بیخي ډیر زیات پراته دي او د کتاب مینوال دلته د کتابونو په خستلو کې مصروف دي خونن لمرسه په دې تالار کې دا وخت کم کس موجود دی هغه د بلوچستان د کلاسي فلا لسیمې سره تعلق لرونکي عبدالقادر مجرم دی عبدالقادر مجرم چې لاغبرګو لاسونو ځخه محروم دی د 14 کتابو خالق دی لیکوال لیلا د سر به خبرې کو تر ټولو لمخه خډیره مننه چې تا وایس اف امریکا ته وخت را کو مجرم صاحب اول به پلانډ کې دار ته وای چې ستاسو لاس یا وزر څنګه پریسګی
دا خو ته په 2001 کې د بجلی کرنٹ وول او چې کم ټیم کرنٹ وول اسپیټال ته لرم ډاکټرانو وځ دا ناکاره دي دا پرې کې تقریبا په 2001 کې زموږ لاسونه پریسګی دي د بجلی په اساس
نو چې لاس دې دواړه پرې دی وز یو مصنوعي لاس لګول دي نو دا 14 کتاب دې څنګه لیکلې
14 کتاب مې د پښو په ګوتو لیکلې دي لیکلم په د پښو په ګوتو او کمپوزینګ هم د پښو په ګوتو
تاسو واورې د چې کمپوز هم خپل کړی دی لیکم خپل کړی دی کتابونه هم خپل دي 14 کتابونه لیکلې دي دا برته چې تاسو کتابونه کې زیاته کتابونه شعر دی نثر دی څه دي
تقریبا درې شعري ټولګي یو د افسانو لس ناولونه چې زما چاپ
ډیر مننه مجرم صاحب لمر سره دا مجرم صاحب تر څنګ یو بل تکړه ځوان د روټ سکالر چې د اکسپورت څخه 2 ډیګری تر لاسه کړی دی په لا کاکر را سره دی کاکر صاحب د کتاب نړیوال اوراز د دې اوراز پاک لبڅول غواړي او تاسو څنګه چې کم شخصیت ولې اړدی د پاک لبڅول غواړي خاص کر ځوانانو ته کوم پیغام لري
ډیر مننه د دې اوراز پاک لزدا ویل غواړم چې د کتاب والا سره چې دا زمرد پاره د نن سبا د ځوانانو د پاره کتاب ویل ډیر ضروری دی واغه پدا دی چې انسان اول خپل ځان وپیژندي او بیا د شاوخوا ماحول د هغه سره چې د انټریکشن کوي او پاغه کې خپل ځان پیژندي تر یو ځای ځان رسي دا هغه د پاره کتاب ډیر ضروری دی او نن سبا بد قسمتي دا چې په وس دور کې ځوانانو د کتاب ویل سلج پر شاسوي دی نو دا د نن ورځې مقصد یا د شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن چې دا پروګرام بندوبست کړی دی دا هغه مقصد دا دی چې په ځوانانو کې برته دا شعور راولي.
د چمن ولوري ته چې په چمن کې یا په خلی عبدالله کې د سیبو ونو ته یا د مڼو ونو ته زیان رسیدلی دی او اغېزمن شوي دي. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو وړاندې کوي نعمت الله سرحدي په خپل راپور کې.
زما نوم جانان دی. زه د تحصیل کلا عبدالله ضلع کلا عبدالله ذمہ دار ازمر. دلته خپل باغونه دي خپل فصلونه دي د تیرو ډیرو دلته سې دي میوې اړو او سیب سیب مطلب ترې رقم سلور رقم دارغ سیب دی او د تیرو ډیر کلو سره دلته شو دوبو خوشحالی ولا خوشحالی دوبو سره ډیر کشته روانه ولا نو الحمدلله سش کال سیو دار مطلب دا اوس کال سی دی په دې کال ډیر بارانونه وسو د زیر زمين د مزکه د شکم وب راپورته شوی او نو اوس دې ذمہ داران ډیر خوشاله دي. او
تاسو ول څه مطلب زمینداران ډیر زیات خوشاله دي دوبو د لاندې تاسو د خو په باغونو کې تمال میږي ګلان ډیر کم کم کې مال میږي په دغه کې په درختو کې او د سیب درخت د شین کلو دي د شین کلو د کتور کلو
دا شین کلو تور کلو دا
تور کلو دي مطلب دي ګلان ډیر کم مال میږي
دا ول څه دا شش کال د موسمي لړ موسم د غسی وو هغه بدل څلو نو د دې پر ګلان باندې لړ پر پیداوار باندې اثر واچوي نو سش کال پیداوار ډیر کم دی د نور کلو په مصیبت باندې او بو خو زیاتې سوی خو د موسمي حالات سره پیداوار کم دی سر
کم اثرات دي د کم موسمي حالات د وجو خبرونه ډیر زیات وسر ژلي خو د وس پر یعنی ګلې کس کم ته ژلې او ته پر داسې مند سوي سغدل ته ګل ته تاوان رسوي
یا جلی خود روسه پوری نه ده سه پر باز سیمه باندې سوی ده خدا یخ سی دی داسې ور سی هغه ګل ال تا خپل زی بیا نه نسی هغه ګل سی دی هغه کچا سی بیا هغه ګل ماته ده کی نو دا یخ سی دی هغه موسم لږ مینه تیر کلو سی ولس پر لږ گرم او سش کال پر لې یخو
سش کال سم تب کال لږ وزنده دی دا موسمی بدلونونه کم را روان دي د دې لامل د په د میودار درخت باندې ما سره چولې
وو وو د دې سش کال د موسم باندې د وبو خو ډیر سولې شکر دا چې ډیر زونه سي کارې زونه او هغه وو بيدلو ډیر زونه سي برمې ولاړې وي هغه بل ته سٹارټ سي خدا دې پیداوار سش کال کم کړي
مطلب دا تاسو وویل مطلب یوازې پر سیب باندې د غسرات چولې دي نور څه کمی میوې دي مطلب اړو دي تاسو وویل یا زردالو دي په داسې مکه کیږي یا نشپاتیس نور مطلب قسم قسم میوې په داسې مکه پرغه دغه اثر چولې
یا پرغه دون اثر نه دي سیب ګل سي دي هغه نا وخت دي دا نور ګل د مخ دي نو هغه باندې دون اثر نه دي خو زیات تر اثر پر سیب چولې
په دغه سیمه کې انګورم کیږي انګورم ډیر بغټه کچ کیږي آی انګور سیدی دغه باران خو ډیر واده ورته ورکی ډیر ش د ورسې
وو انګور سیدی انګور بالکل انګور سیدی در نور کلو سټ کال ډیر زبردست انګور دی او په انګور باندې موسم می ساسن ول انګور پیداوار سیدی غلط لیټ دی نور نا وخت دی
دغه وو دغه سیمه زمیندار سید مشته دغه سیمه د موسم په عقل وو دغه سیمه کې د سکم میوادار درخت دی پرغه د موسم سکم اثرات دی متعلق ته مشته دی وو ل سیمه تب که یو طرف ته پر باز میوادار درخت باندې دغه روان بارانونو او دا کم د موسم بدلون دی شاغه زکړی ده خو بل لور ته دلته د سیب او سکم درخت دی هغه میوې ډیر کم کړی دي سکم ګل وو کې د سیب درخت دغه ګل سی بیا د سیب جوړیږي هغه ګل سش کال کم کړی دی ولی یخ ډیر زیات وزن دی یخ د زندول عمل از دې پر دې ډیر زیات اثرات چولې دي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وی میزی اډا
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا دیو ریډیو باور کوي
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ڈی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ڈی وای
قدر منوردون کو خبرونه دوام لري. تاسو لمیزی اډی څخه د نعمت الله سره دی ریپورت واوریدئ چې حالت د سیب درخت ډیر زیات اغیزمن سیوی دی او هم ورته وزه په پېښور کې هم ده. زموږ خبریال وکاس خان له پېښور څخه د باغونو په اوچېدو یو ریپورت چلیږلې او ریډو تاسو په امره کړو.
د زراعت د شعبې دوه ادارې توسیع زراعت او د سیړنې اداره. توسیع زراعت چې په زراعتو کې څه پرمختګ کیږي نو کروندګرو ته رسوي او غواړي چې کروندګر د څه هم ستونزې له دوی سره تماس نیسي. د سیړنې ادارې نوې تخمونه پیدا کوي او د توسیع په لاس کروندګرو ته یا نیغ په نیغه کروندګرو ته ورکوي. کچرې کروندګر د خپلو پټو او باغونو خصمانې په خپله طریقه کوي نو داسې وشي چې غټ تاوان سره مخ شي. څنګه چې په تخبه کې د خالد د الوچې ویش جیره به باغ کې ناسته او د روان سیزن د باغ غټې فائدې نه محرومه شو. ولی چې دوی د باغونو په ځای د غنم گنی ماهرینو سره تماس نیولی وو خو د باغونو ماهرین یې نه وو خبر کړی.
بیا ولما کسان هم رو غوښتل هغې ویل چې بس دا اوس دا باغ چې دی نو دا د ټک کېدو امکان د دې نشته. کته په اوس ډیر سپریګانې ورسه وکي خو لکه دا به بیا اوس داسې حالاتو ته رسېدلی دی چې دا به بیا میوه د دې سب مزناکه نه وي که نه که هم کي خو لکه باغ اوس چې مونږ ووخو نو د سټې پورې وچ دی خو څه په پتې پې نه شو چې دا یې څه وجه ده. لیبرټري خو ولا نه ده کړې او هغه افسران چې کوم راوغوښتو نو هغې د دې کې یو مرض لګېدلی او چیړ بیا کوو نو دا وایي د دې چیړ د وجې نه.
د میوې باغ د کر په څلورم کال میوه شروع کی او د دولسو کالو پورې په ښه جوبن کې میوه ورکوي خو د خصمانې د ساینسي طریقو نه بغیر نه. د باغونو ماهر د ترنا فارم څېړنکار عبدالصمد ډیوه ریډیو ټی وی ته وویل چې د ونې بوټو او میوو د ماشومانو په شان خیال ساتل پکار وي.
بعد زمیندار رور دا چې هغه بوټي وکړي هغه د غنمو او د جوارو دې خیال خو ساتي خو د بوټي خیال نه ساتي. زمونږه بار بار زمیندار ورته دا مشورې که تاسو باغ وکړی نو د باغ مثال د یو ماشوم دی د یو بچی دی چې څنګه د بچی خصمانه کوي داسې به د باغ هم خصمانه کوي او که د باغ خصمانه وشي نو د هغې دې سر عمر زیاتیږي هم او ستاسو د هغې په آمدن کې ستاسو په انکم کې هم اضافه کیږي چې ته خپل باغ خصمانه وکړي هغه تره ډېرې پیسې درکړي چې کمزور باغ لږې پیسې به درکړي.
خالد خو اوس باغ د خشاک دپاره خرڅ کړه خو غواړي چې د مالټې باغ پې وکړي خو عبدالصمد څېړنکار وایي چې دوی له مخکې خورې لیبارټری کول پکار دي چې وکتی شي چې مرض څه دی او بیا سرټیفاید بوټي ورله هم پکار دي.
کته مثال په تور باندې لس جریبا پنځلس جریبا باغ لګې نو دا نه د یو سیزن خبره ده نه د دو میاشتو درې میاشتو غنمو جوار خو دونه چې پنځلس میاشتې پس په ختم شي دا ته یو پوره کمیټمنټ کې. نو که مثال په تور باندې ته باغ لګول غواړې نو دا ته د لس پنځلس کالو د دې ځمکې په باندې یو باغ لګول غواړې نو د هغې دپاره ضروري ده دا چې کمردان دی که زموږ ترنا فارم دی که زموږ سواد دی هلته باقی ده د ځمکې د ټسټ کېدو لیبارټری دی هلته کې نو مهرباني به هغه لیبارټری ته د خور راړي موږ به دوی به ریکمنډیشن ورکړي سایل لیبارټری والا د سایل سیکشن به ورته ریکمنډیشن ورکړي په هغې ریکمنډیشن به ورته موږ وایو چې ته بهی مالټه ولګوه ته الوچې ولګوه ته خورمانه ولګوه ته شفتالو ولګوه نو ټیسټ ضروري دی چې د باغ د لګولو نه مخکې ځمکې ټیسټ وشي او د هغې مطابق پروګرام برابر شي.
کروندګر د زړې زمانه خصمانه کوي خو اوس نوې دوایانې او مرضونه دي چې کم کار او خصمانه پټی کې کول پکار وي نو د زراعت د ماهرینو سره په مشوره. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زه دی.
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدله او د دې خبرونې وروسته به تاسو د شپه په خیر خبرونه اورئ او کولی شئ چې د ټلیفون له لارې هم په دغه خبرونې کې ملګري شئ او د ټلیفون شمیره د کاکر صاحب
00120225043 او بله شمیره د 0 00 او 90.
ډیره مننه نه ځکه چې زه نه غواړم چې غلطه شمېره ورته ووایم. نو بیا هم مننه کوو ستاسو څخه د دې خپرونې قربانه وو. زه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
او تخنیکي اړخ ته زموږ همکار او د دې خپرونې پروډیوسر نایله محمد. هغې نه هم مننه کوو. انجینرانو څخه هم مننه کوو او تاسو ته ښې شېبې غواړو، ښې چارې غواړو. سلوړه او آباد اوسئ.